ډیره مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړ. که په دې وخت کې ګوچول په افغانستان کې خزینه او تنجونو یا خزو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کی یا د تعلیم محرومی پات کی؟
بلا بلا عامل دی. ځینې وخت ځینې پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې شاید اولین لامل امنیتي ستونزې وي، ولې زما په نظر امنیتي ستونزې شاید په دویم رده کې راځي. تر ټولو لومړی زموږ فرهنګي ستونزه ده. موږ په ډېری منطقو کې هغه ځایونه دي چې حتی د کابل ښار ځینې سیمې دي چې هلته امنیت شته، ښوونځی شته، ولې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي ښوونځي ته ولاړ شي. ډېری کورنۍ دي موږ په دې نظر دي چې نه، باید نجونې زده کړې وکړي. نجونې چې زده کړې وکړي بیا باید حتما دنده ولري، او که دوی دنده ولري بیا اقتصادي خودکفاکي او د اقتصادي خودکفاسي بیا لور ته دا خبر نه وني. بعد له دې موږ روانی ستونزې په دې ما سره موږ هغه رواني جوړښت او هغه اروایي جوړښت موږ داسې شاید شي. موږ معمولا په افغاني ټولنه کې موږ لور ته بل لیک ورته.
که چېرې نجونې زده کړې ونه کړي، ښځې زده کړې ونه کړي، د دوی په ژوند کې کوم مشکلات وروسته له واده پی؟
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا د سې موږ بې سواده اوسو. یو کس بې سواده هغه خپل اعتماد په نفس ډیر زیات ټیټوي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده، که تاسو یو نارینه باسواده کوئ، تنهایی یو کسم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ، تاسو یو ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده.
هغه ښځې چې عمرونه یې پاخه دي، دوی زده کړې کوکې خپله ښځو ته او په تېره ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه څه ده؟
که مېرمنې زده کړې ولري، د کورنۍ جوړښت له لحاظه موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرنجا او دا نګندې ټول یو ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کوي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. مثلا په کلي بانډیو کې چې کینو سپین سالیانې ښځې وایي، والله ښځه دې بنده بنده ده، دا شی دا د هغه بې سوادي له هغه ذهن نه دا سینه په سینه دا تفکر راغلی ده. او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویلي چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورې دغسې د ماسته ورځې تېرې کړې، باید ګورې دغسې تېرې کړې، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې والله دغه ده زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه، والله ګورې انسان او زه هم انسان یم، او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبره ولرم، او زه کولی شم خپل خبره ومنم، ګورې باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالي په کورنۍ کې دي، د باید چې د تاوتریخوالي سطح راکمه.
پادې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړ پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر من اوریتون کو سلام، روغ او خوښ اوسی. انتخابات او د هغوی د نتایجو اوږده ډرامه خو مو ولیده، ورپسې د جمهوری ریاست د ټاکنو ډرامه پیلیږي. دا هم وګورئ، هم به ورته وخاندئ او هم به مو تجربه زیاته شي. هسې مو خپل وخت په هندي او ترکی ډرامو ضایع کړ. شکر دی دغه دي د خپلو ډرامو خاوندان شو. تر څو چې دا ډرامه خلاصیږي، بیا به کومه بله د موقت حکومت یا بل څه پیل شي. مقصد چې یوه خلاصیږي، بله شروع کیږي. لیدو ته یې تکړه شئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراوروو.
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
مفلس خان ډالري
او ایرو گلا روپی.
لند خبرونه دغه دی.
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي.
پارلمان ته د تلو لار د ډالرو په پله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي.
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومته حکومت شکایت وکړي، نو رایت خوار به له چا شکایت وکړي؟ په داسې حال کې چې رایت د ډوبېدو او ورکېدو آخري سرحد ته رسیدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه هم داسې روان و نو رایت به سرزنده لمنځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بې کفایتي وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه، او هغه وخت به په رایت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سکل چې یوازې په کابل کې 202 تن ترې لاندې ولویدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تیرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکې خو کوي، نیم نور خو یې ټوکې هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکې وکړي نو په ادارو کې به ډېره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمندې شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکې وکړي نو دا به ډېره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کړي. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به یې هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خواري کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خون کوي، پکې داخلي دل غټه حوصله غټ زړه پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګۍ دې کې خودلې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یو قومي غونډه ده، هغې ته ورځم.
نو لونګۍ د هغه قوم مشرانو ته ورکوي؟
نه، هغه لونګۍ د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه راپرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پرسروې؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم څو مشران راغواړي او ما ته لونګۍ راپسر کوي تر څو خبریالان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ راپسر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړیه، اج ته ولاړې ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې نو خو د خیر کار خو مو وکړي، خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونسو او په ټلویزیونونو ور سم سوې. یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، اخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد چې پوه نه سوم.
ګوره و ښځې، هر وخت ما په کارونو کې لاس وهې، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کوم، زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک په یوه نامه او په بل نامه سره وي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې د دومره غټ داستان راته جوړ کړه، پرې مې ده چې لږ فکر وکم.
زه یې څه کوم، زړه مې در باندې سوځي چې به دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها،
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه په تور لګوې، کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای راووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یوسې ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مرد آباد او زنده آباد چیغې وهلې؟
که به کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره تلویزیونونو ته ځم، د نن ورځې مراسم مې په تلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ په سروي او بیا خوشحاله یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله یې؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکه ساده.
مخکې کله چا رایه درکړه چې اوس به یې درکړي؟ هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړې دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کینم، بیا به خوند وکړي، بیا به نو ته له ما نه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
پلارا د خدای د پارا، د ماشومانو راتلونکی تارا. مور او پلارا د خدای د پارا، د ماشومانو راتلونکی تارا، د ماشومانو راتلونکی تارا. ماشوم زرغون شي، د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام
چته پاته ماشومان شي چلو شي گل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پر د ماشومان راتلون کته مور افلارا د خدای د پاره د ماشومان راتلون کته.